السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د شپږ درشتنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلی چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1500 ډیر افغان کډوال زندانی شوي دي. بل لور ته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټومره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري.
افغانستان فعلا ټیم سوم هست.
افغانستان د اوس لپاره دریمه لوبډله ده. که چیرته دا لوبه وګټو اتلولۍ به زموږ شي. که مساوي شو ډېر چانس به پیدا کړو چې دوهم شو. که لوبه پایلو بیا به هم په جدول کې دریم یو.
په ایران کې د دکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروی کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کردستان ولایت کې د محسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراست په بانه، سنندج، کرمانشاه، مریوان او بوکان کې پرون مظاهرې وشوې. او د ناتو سرمنشي او د پولان ولسمشر وایي چې د پولان پر خاوره لګیدلی توغندي قصدي نه وو او ښایي د اوکراین د هوایی دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلی دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولانډ ولسمشر اندري دودا پرون وویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناتو یې هم لري، اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوري. روسیه د طالبانو له حضور پرته د افغانستان په اړه غونډه تر سره کړه. ولې دا ځل طالبان نه وو بلل شوی؟
دیتا نه بلنه ورکوله په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې د روابط لا نور ډېر خراب کړي. طالبانو د روسیې ترمنځ روابط د 2-3 میاشتې کېږي ترینګلي دي.
نن 15 ورځ ده چې د چمن دروازه بنده ده. سوداګر د بندېدو دوام ته اندېښنه لري.
موږ تجاران ضررمن کېږو په دغه حالاتو کې ډېر زیات.
په همدې حال کې د طالبانو یو لوړ پولي چارواکي له پاکستانه غوښتي چې افغان ناروغانو ته د تګ اجازه ورکړي. او څلور بایسکل سپرو له جنوبي افریقا قطر ته 10,000 کیلومتر واټن پر بایسکل وهلی دی.
ډیر خوښ یم. اصلي هدف مو د 10,000 کیلومتر سفر او د فوټبال نړیوال جام ته رسیدل و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته. د افغانستان لپاره د روسي استازي وایي د ماسکاو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف وویل روسیا د طالبانو له دې د اسره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټ دی. د ماسکاو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همه شموله وي.
طالبان مخالفت کوي. ټینګار یې پر دې دی چې حکومت ټول شموله دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړ نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت چپې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییز ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي امارات، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمنځ خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره هم شغې رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې هم شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کیدای شي. پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوحې د تړون برخه وه. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کوم غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلی دي. د بشري حقوقو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت سره باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل.
د ماسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو موسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. په ورته وخت کې له طالبانو غوښتل شوی دی چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د پر خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې ده چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي. همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد نه کړی ده.
روسیې په وار وردا ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته ګواښونه متوجه دي. نو زه فکر کوم چې دغه ګواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیې کړې دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي هغه نه دی ورکول سوی، نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب کړي. د دوړو ترمن طالبانو د روسي ترمن روابط د دوه درې میاشتې ترنګلې دي.
نو آزاد صاحب، کچرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې و بولو چې د طالبانو روسي روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسي له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنم او داسې قرارداد.
ډېره هیوادونه هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کوم ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایتالیا هم دوه ورځې وړاندې وویل چې د خپلې درېدلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه د په واقعي ډول پلی سي. د دوم بحث دا چې دا مستقیما د طالبان سره داسې هیڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یو پر دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیه په خپل د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لا صنعت اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیه او طالبان ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغیز ولري.
کله چې طالبان پر روس اشکال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل، هغه وروسته د روسیه او طالبانو روابط ډیر شو. څه شی د دې باعث شوی د ساس په باور چې روسیه له طالبانو لري شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا کله چې روسیه پر یوکرین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو او هغه ډیر ښکارا د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریز ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډیر مدنه وتی راځي چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکارا ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابه دی کولای، او د روسیې د اقدام چې پر یوکرین باندې برید دی وې هم دی. او بیا روسیا پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته پکتو او بیا د پاکستان او د متحده ایالاتونو اړیکو ته پکتو، په ټوله کې د طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې او پاکستان یو ځل بیا د متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو یا د هغه ستراتیژیک ډیپ چورته وایي پر هغه مسایل باندې بحث روسیا بیرولې ده چې طالبان چې د کوم هیواد تر تاثیر لاندې دي، هغه په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی او دغه تر څنګ ودرېده. یو د دې تر څنګ کابو درې څلور میاشتې وړاندې په د افغانستان په بدخشان کې د تاجکانو یا د تاجکستان د طالبانو د حرکت فایل آلته بیا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان باندې بریدونه، دا ټول هغه څه دي چې منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا یې په ځانګړې توګه ګواښلې ده او هغه ګواښ دې ته متوجه دی. په وار وار طالبانو سره چې کومه هڅه کړې ده چې دغه ګواښ مخنیوی اوسي، هغه مخنیوی نه دی سوی. نو زه فکر کوم تر ټولو ستر لاملونه همدغه دي چې طالبان او د روسیې ترمنځ هغه اړیکې چې د 15 اگست 2020 را وروسته شوې هغه وسغړول نه دي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د سپین بولداک چمن ترمنز لارا لا هم بند ده. نن 15 ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لا خواوته د تازه میوې، ترکاریو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لاري ولاړې دي. سوداګر وایي د سپین بولداک او چمن ترمنز لار ډیره مهمه ده او غوښتنه کوي چې که ژر خلاص نه شي ممکن توکي خراب شي. دا غرض یو شمیر مسافر هم چې ناروغان ورسره دي، د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د سپین بولداک چمن ترمنز لار نن د نومبر په 12مه په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله وی خو عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګري پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د سپین بولداک چمن ترمنز لاری د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولداک او چمن ترمنز لار ژر تر ژر خلاص نه سي، نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیانو نه واوړي.
د چمن او بولداک دروازه چې ده، د زموږ د ولسونو او د آفا د پاکستاني ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم مچان واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپل موږ د پاکستان څخه ډیر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو مچان ولاړ دي.
دا محل کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوې په برخه کې د انځرو، شکرپارې، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مسؤل او سوداګر اجی عبدالحد غوښتنه کوي چې د پولې دواړو غاړو ته مسؤل حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او هاخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه، د اسلامي امارت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه چې درگذر سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي، دا محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمانم رخلار دي، موږ راغلي و د تخار نه وزدته کندهار کې پساوي. ماته مار لارم سره ډیر خراب ولا، تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. وزدته مال سره خراب دی، هوټل کې ناس دی، سلور رس کې چې هوټل ته پراته یو. موږ ډیر په مشکلات دلته مخامه خو ډیر په مشکلات ما مور را سلی و دته تخار کې دا غم مور مینا جوړوله، ډاکټر ته بیواله. دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بیخي دا شو چې بیخي ستړي سوالي.
ایمانو وزیر محمد زدي غزنی ولایت می غزنی شهر اغلا هم زمو کوټه ته مزوري ته حالته نوای د کار کوم، مزوري کار کوم. دا درې ورځې کې سدا بارډر ته بارډر خلک ولاړم، بارډر بند پیسې را سره نه ستول، دا دروازه نه خلاصيږي، نه پیسې سره پټال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه قرار نه سم، نه پیسې را سره نه غل نه دروازه خلاصيږي.
د سپین بولداک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیانسول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توفنګچر اباسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لاري د خلاصون لپاره هڅه روانه دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د ګاونډي هیواد سره سستون زرا غلې و تاوتریخوالی په هغه غړي ختم سو نو دوستان دي د حلیدو لپاره هڅه روانه ده نو ان شاء الله نږدې وخت کې بستونز ختم سي او دروازه به د خلکو په مخ تګ راتګ په مخ خلاص سي. په الحال دروازه بنده ده راو ساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دي د تلو کوشش نکړي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغه چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکی له پاکستان وغوښتل چې د درملنې او د خپلوانو د لیدو لپاره افغانان خپل خاورې ته ورپریږدي او پر پوله د خزینه و د تلاشۍ لپاره خزینه کارکوونکي وګماري. پاکستان د سپین بولدک او چمن لارا لتیر یک شنبه راهیسه بند کړی او پر تورخم هم د افغانانو تګ راتګ پاکستان ته د طالبانو تر بیا واکمنۍ راورسته تر بل هر وخته زیات سخت شوی. په دغو دواړو پولو کې افغانانو او مسافرو وخت نا وخت پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی. تفصیلی د احمد شبر پر راپور کې ورو
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج دفتر سره د غونډې پر مهال له اسلام آباد وغوښتل چې هغه افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره یا د خپلوانو د لیدو لپاره پاکستان ته ځي. د سپین بولدک چمن لار پاکستان وروسته تر دې وتړله چې تیر ریاکشن به هلته نشته وشوه چې په ترس کې یو پاکستاني سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری وویل چې تر هغه به دا لاره بند وي چې د پاکستاني سرتیری قاتل نه وي ورسپارل شوی. طالبانو د دې پیښې د څېړنې لپاره د دوشنبه په ورځ یو پلاوی وټاکه خو تر اوسه د دې پلاوي د کار نتیجه نه ده معلومه شوې. له مولوی کبیر سره په کابل کې د چهارشنبه په ورځ د لیدو پر مهال د پاکستان د سفارت شارج دفتر عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې دی به تر وسه وسات وکړي چې د دوو ګاونډیو هیوادو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. د پاکستان شارج دفتر زیاته کړه چې هیواد دې ته ژمن دی چې افغان سیاستوالو او سوداګرو ته د ویزو ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. مولوی کبیر د پاکستان د سفارت له شارج دفتر څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په بندرونو کې د ښځینه مسافرو د پلټنې لپاره ښځې وګماري. تیرونی په تورخم کې پاکستانی چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یو کارکونکي یو افغان میرمن په غیر اخلاقي ډول زورولې ده. د حمد الله پونم په کراچۍ کې یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پرستولې پیغام کې پر طالبانو شغ وکړ چې د کراچۍ په زندانونو کې دي لشتر لشه د شتینه بندیانو غم وخوري.
طالبان ته مثلا دا خبره موږ د پاوړند کې چې صرف دا کوشش وکړي چې دا شجی وباسي د زندان څخه د غرو ځنه د غي سلسل پنځوس شجی او نارینه دی وروړي.
حمد الله زیاته کړه چې د زندان ته ورغلی هلته وضعیت د په وینا دومره غیر انساني دی چې د ویلو نه دی. د پاکستان شارج دفتر نظامانی د اکشن بی پروس په کابل کې د طالبانو د کډوالو د چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم د کتنې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې به همکاري کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. وابورې چې څلورو کسانو 10000 کیلومتره واټن له افریقا تر دوهې پورې وهلې ترڅو هلته د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته ځان ورسوي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې څلور بایسکل ځغلونکي د 10000 کیلو واټن په بایسکل سره وهي. دا راپور وروسته راځي خو تر لاندې خبرتیا وروسته دې ترازو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و، دا د نېشنل انټرست خبرونې دی وی مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پلا ورلغاړي ده. مقاله کې لولو. د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په 28مه په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه، او له همدې هوکړې وروسته په 13 میاشتو کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط شو. لیکوال ویلی دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولی. د مقالې لیکوال پخوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولی، او د دې خبرې لپاره دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلی وو. وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه وو، بلکې بهیر هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړ حکومت کې همدا پخوانی جګړماران واک ته ورسېدل. په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستان د 2020 کال په اگست کې د سرتیرو د ایستلو دفاع کړې، سره له دې چې ګڼو لویدیځو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې هم کړې دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین رسپانې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکونکو د انځورونو یو البوم خپور کړی دی. په دغو انځورونو کې لیدل کېږي چې کم عمره ماشومان هم دغلته د قانونو په کیندنه بوخت دي، او د غرو له څوکو سکاره پر خرو راښکته کوي او یو ځای کې کوټه کوي. د کان ټول کارکونکي سر تر پښو په سکرو تور شوي، او د بېوزلۍ نښې نښانې لورایه په مخ کې ښکاري. ګارډین لیکلي د سکرو د کیندنې کار کله ناکله خطرناک او ان وژونکی دی، ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خولې بندیږي او دننه پکې کارګر بند پاتې کیږي. د انځورونو په ډله کې یو تنکای ځوان هم ښکاري چې لغره خوېدلې پر مخې ویني بهیږي، او د کان نور کارکونکي د هغه پر ټپونو پټېږي. د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاري چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای لشا په سر روان دی. سکاره هر کال د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي، ځکه چې ډیر خلک خپل مینې په تودوي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول، او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پرتله ختلې ده. اوریدونکو، په کندوز کې ویل کېږي چې د کتاب پلورلو او د کتاب د مطالعې دود کمرنګه شوی دی، پیکه شوی دی. دغلته فرهنګیان وایي هغو کسانو چې پخوا د کتابونو د پلور کار کاوه، اوس یې په کتابخانو کې یا د کتابخانو پر ځای نور دوکانونه جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګلفروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې 8 کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده.
به دلیل اینکه کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نبود مثل گل فروشی واقعت.
دا کتاب پلورنی کاروبار به خونده سوی وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي، او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه.
د کندوز ښار دی ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم تا خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسني اثر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتی ربیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي، او لامل زمون پټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورسته یو کلونه کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي سنځ د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکا کړای، او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ رادیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تل وسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک، لکه انټرنیټ، ټلګرام او د نورو سره پرتلنه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه داده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا ترڅنګ مطالعه ته هم لږ وخت ځانګړی کړي، او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثر ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بلې لټ کېدلی شي. د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدو لارو په لورې باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې د یادې ادارې د چارواکو نظر هم واخلو. د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری او تر څنګ یې انټرنیټ او خواله رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه عمده لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راديو د لرن افغانستان شونيزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
څلورو بایسکل سوارو له جنوبی افریقا ځانونه قطر ته ورسول. تر اوسه په نړۍ کې کله هم چا پر بایسکل دومره اوږدلار د فوټبال د لوبو د لیدو لپاره نه ده وهلې. د فوټبال لوبې د نومبر په 6 په دوحه کې پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
څلور بایسکل سواره چې تر پلازمینې دوحې پورې ځانونه په 120 ورځو کې رسولې دي اصلا د ارجنټاین دي. د دوی له ډلې Yoten Silvio Gatiway.
La verdad que muy muy contentos porque era nuestro principal objetivo de viaje.
Dir Hashem, asli hadaf mo de 10 kilometro safar aw de football nari wal jam tar sidal. Kal che Qatar tara war sidu har sam ulidal har sa shkuli di. Da hewa de nari wal jam kor ba top de cham shabe. Kal che mo 2 kilometro safar pa Qatar ki wakad د ډیر خوشی احساس مو وکړ. خو څه ستړي رښتیا به سره وایي. سیلویو گاټی د دوشنبې پورس دوحې ته ورسید. د غواړي چې په نړیوال جام کې د خپل هیواد ارجنټاین ملاتړ وکړي. د سیلیو گاټی د لارې مل بل بایسکل چلوونکی ماتیاس ویارویل بیا د سفر د سونسو حال وایي.
مازور فوی ال اولټیمو کی فوی کروسر ال دیسرتو
د سفر ورسی مرحله سمش لپاره تر ټولو ډیره سونس منه و. هغه وخت د سعودي عربستان له دشتو تیر ما باید 2000 کیلومتر سفر په دې ځای کې کړای وای. مشاو خو 150 کیلومتر سفر د ورسی وکړ. د فوټبال نړیوال جام د اکشن بی پورس پیلی شي. لومړی لوبه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسختن 8 بجې شروع کیږي. قطر ته د رسیدلو څلور بایسکل سوارو د خوشي د لوبډلې ارجنټاین لومړی لوبه د سیشن بی پورس له سعودي عربستان سره ده.
ستاسو له پیغامونو
پنځوي ولسوالي څخه مثال سره دا پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډوبې د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمور دا زړی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دا مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پر ورسېږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم اهل د ازادي رادیو او ریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولای، هسه بس نن دا کار کو نن دا کار کو وخت پته رو دی دا خلک دولت لمړو شو پلیاس د خدای پلیاس د قران دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې دا زیات کمزور دی، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکرګا کې هم کمزور دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو. تاسو اتسې او شبکان نست چې دا یې نه موږ سلوري ساته کار دینه واخو حتی بیخي یعنی کوم یو پیغام یو ویډیو په خلاصو فسوسو دې کوم ورته انتظار کوو. او بل خبره دا ده چې دلته د کوم مخابراتي شرکتونو چې دي د هغو نمائندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارتونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځان ته واخلو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته ورسیدو په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش تنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1.5 زره ډیر افغان کډوال زندانی شوي دي. بل لور ته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر 3 کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټ عمره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري. په ایران کې د دوکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروی کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراز په بانه، سنندج، کرمانشاه، مریوان او بوکان کې پرون مظاهره وشوه. او د ناټو سرمنشي او د پولانډ ولسمشر وایي چې د پولانډ پر خاوره لګیدلې توغندي قصدي نه وو او ښایي د اوکراین د هوایي دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلې دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولانډ ولسمشر اندري دو دا پرون ویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناټو یې هم لري، اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. اروپو زرغونه احمد زی پرواني ناروغي د اختکاس نخي نخاني راتوي.
اخر خسک یانجلس پیږي سي ورس پرز دي ته وزړ تنګولې پیدا کیږي، اندا کرنج کیږي، نه غوړي چا سره خبري وکي، غوړي ستنه اوسي، کار سه وخت کو ډیر خي په شوق مخته ور مصرفيات د لود اغه ورس پرز کمیګه غاله قو شوق کار تن لري خپل نفر وي وي زه ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ ملواس نه کیږي. اغه فکر کې زه تنبلسه ویم، اته ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي سره واز تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې کوي فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلي او بیرته بهر کړي هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه او بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم دغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي له ماشومان سره کوي ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو دی او سلی نه درلودل چې مثلا له خځې او خپل ماشومان سره جنجال وکړي اوس ټول ورځ په کور کې او بل کار نه لري نو مجبور ده چې له خځې اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي نو اوس مهال ډېری خځې ډېری میرمنې پر رواني ستونزو اخته دي بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کوګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري بل دا چې د درک نشتون دی زمونږ اکثر سړیان چې کوم دی هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسي په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې دغه کنټرول ناشونی وي خپل ځان ته داسې قناعت ورکړي چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی ډیرو خبرو پسې مګرځي تشویش مکوي او ځان خوشاله وساتئ نوموړي زیاته کړه چې د دې خبرو په عملی کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نکړ نو رواني ډاکټر ته ورشي
رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلي بل خارجي کوموسسات چې هغه هم کوشش وکړي چې د رواني کومکونه ډیر زیات راکړي ځکه چې تر هر څه د مخه بل اولین یا ځونو څخه فکر کوم چې دوام نیاز دی یو انسان د رواني نیازونه دي چې هغه باید براوده شي او دې د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي نو دا به هم ډیر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او ورته او څخه کار واخستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان لدین متاثر کیږي حکومت ګورو چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي خوبونه کړي او خپل استعدادونه او ورته او څخه کار واخلي دغه دو ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استاد یې ګوللی صافي وایي چې له 12م ټولګي څخه د پورته ټولګیو د انجونو پر مخ د خوندزیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی
دا څنګه هم دا وځي مثلا دواګان اخلي عقلي او سوي ډاکټران دا ورځي د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دی ډیر خپه شوی دی د چارلا څخه کتاب وخت ورته چې درس مو وي که څه مان لري اوس دا جنکه چې د چارلا سو ګرل سکول دی دوی ټول علاقه لري دوه ځمن څوک چې زما سره ډاکټر شم چې ګوچ انجینر شم چې ګوچ زما معلم شم چې ګوچ زما پیلوټ شم مګر ته دلته کتاب اخلا کښ کوي ورته چې زما زما په تمه زده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات شړې چې کی به چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم په روان ټلیفون افته کړی دی اتا غجنه کوي چې فکر کوم چې د مکتبون ته ځي فیسبوک کله کله ګورم ډیر جنکې جاړي مکتبون ته چې مثلا دوی نه ځي دوی ډیر جاړي به دی ورځي کوي په رواني لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفونونه پیدا
ډاکټر محب لازغم چې پر رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پر لپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړي اوس په کور ناستی دي اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو همدارنګ ډیر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بیل شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل مایندې پلارونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د زینو مایند پزلونه کې اندښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅیږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه معمولیت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیاری ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کیدونې نه دي، بل اخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیانه دا هم نوي د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 4001. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته محرک لایک و ما خوشاله يم چې به هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس پدرا نوزر کزر شویم. قدر من اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د شاخه کارونه باندې غیګو چې ولی ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه منې کړی وي، او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، که چیرې اداره ته وایي چې کوم کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم اخ چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، لاغه نه باید منع شي او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول ترې، یعنی په مجبور کې هغه کارونه دي، دا ټول ممنوع حالات دي چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه باید دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې پژواک صاحب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړی وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1990 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې، هغه باید د ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي، او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به همې ماشومان منع کړي وي، او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونشي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي د ماشومان پر رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
پښواک صاحب داسې کورنۍ همشته سره لې چې اقتصادي وضعیت ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي، او داسې وایي چې پرې د دوی ښه سخت راشي پاینده کې او پاینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو پاینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا د خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې دي د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکری ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید پر زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستا شي بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي، او که کیږي عوامل یې څه دي؟ همدای علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو، عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل شوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کوره بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
ډیره مننه. که چیرې په ویټولنه کې ماشومان شاقه کارونه ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟
دا خو لورای معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې هر کله چې دوی شاقه کارونه وکړي دوی له فشار لاندې زیات کارونه تکثر کوي په ماشوم توپ کې خو معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه اغنه دی او تعلم فرد په هیڅ ټولنه کې اغنه منګه ګټه نه اخستای اکثرا د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خو تعلیم وخت کې خودي شاقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف او بوخت وو نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کومه پالیسیان سي دي او کوم مخکنی قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره منګه روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلون کې موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټو وخت
ډیر مننه کوم پښواکسب د چې ماشومان باندې شقه کارونه ونشي یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلاً د موږ حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اساس او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومانو پر اساس د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي مې مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه دی او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دونه فشار واچو شاقه کارونه ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانيږي د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت او سانیان دی کورنۍ او دی پلارونو دی مایندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پراتلونکي کې دی سالم فرد په هیڅ دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شخ کارونو په اړه وریدي دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو مډال کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو حضور کازري کو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولري
مکتب تزم مالا قلم پلاس کی راکھا مکتب تزم غور لالا زبر تقدیر درار و نسل لیکم زبر تقدیر درار و نسل لیکم
تخت دیر نکرده تخت دو مرشوما